د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین په مطالعه او ازموینه بوخت دي، خو تر اوسه یې پر خلکو سل په سل کې تطبیق نتیجه نه ده ورکړې. د امریکایي ډاکترانو اټکل همدا دی چې د روان کال تر پایه او یا هم د 2021 کال په پیل کې به د کووید 19 واکسین جوړ سي، خو د نړۍ 1 میلیارد نفوس ته یې رسول به ډیر وخت ونیسي. د دوشنبه په ورځ په نړۍ کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر 9 میلیونه زیات سو. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گریسیوس د دوشنبه په ورځ په یوه ویډیوي کنفرانس کې وویل چې په درو میاشتو کې لومړی ځل په ویروس اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون زیات سو، خو اوس په تیرو 4 ورځو کې په نړۍ کې 1 میلیون کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. گبریوسس د دې ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو د یووالي غوښتنه وکړه. دی وایي تر ټولو لوی تهدید چې ورسره مخامخ یو یوازې ویروس نه دی، بلکې د نړۍ او مشرانو یووالی دی. موږ په یوه ویشل سوې نړۍ کې دې ویروس ته ماتې نسو ورکولی. امریکا او چین د کورونا ویروس پر موضوع له یو بل سره اختلاف لري. د امریکا ولسمشر وایي چینایي ساینس پوهانو دا ویروس د ووهان په لابراتوار کې جوړ کړی، خو چین دا تورونه ردوي. اوس مهال تر امریکا وروسته برازیل، روسیا او هند تر ټولو ډیرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې تر پیښو کمیدو وروسته اوس امریکا او جنوبي آسیا د کورونا ویروس په مرکز بدلې سوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ ورډلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنول.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه زړه ډیر لاس بره زکوم چې هر امتحان کې بزا ولوم را پکې راتلم. اردو مې خوخېدله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغله کار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریخمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدليږي، دا موسم دې چې بدليږي، ل ذهنونو نه راوزي، ل خوبونو نه راوزي، په دې ویر کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورستر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانه شي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمدری ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا پوخا داشا دور کې وای خلک مونږ ورډلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سپینول او په پچایې غته بلیګل دا ډېر یو په خپل کلا لري تر ټانګ ټانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پوخانه خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پریولی کلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کیده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډوهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره ده د ګوره د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې ده دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و څه شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یوه بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي، چا نه وي لیکلی.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تیرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کارو خو له بده بخته نه پی پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پی نه. نو زه وایم که دغه ماډرنیزم په شاعرۍ کې ماډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یوه وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپل تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وای، لکه
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دغه نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس ما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې
وجودیت په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شینشت کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلې ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعرم درته
وړاندې کوم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوله هغه شعر وای بیا به وسه په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شعر درته ویلی د بل زته ته د مډرنزم په اړه بیخي یوازې يم ویری شم ډیر
بیخي یوازې يم ویریګم ډیر
حواله سونه راک مړ بسم
حواله سونه راک مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي دا غه شعرونه بلش تجریدی باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي ځنه اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی دا غه شعرونه دي خلک وای وای دا غه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سیمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم بلري کنه. او ماډرنزم والا چې دی هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډیر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډیر د رنګ شاعران
هم دلته ما پوښتنه کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شر ور باندې وشي. د پوسټ مودرنزم شر نه ور باندې کیږي. ها دا وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
ده. زما پوښتنه هم دا وه که چېرته پوسټ مودرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي. حرکت چې دی کنه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانسی بیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکو په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیر مننه استاد. تان یو د ښکاله په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوې په لاره پښتونخوا باجوړ کې او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسې مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله تعقیبوله. به زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا د غوی لپاره دوت شوله، ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه د ځانه چې بچیا راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق وم او مین وم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راکښته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
تاند، لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي، مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند، دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استادین راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې تم لا کار وکړه ما ورته ویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتانه د پاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو و اتو کالو رئیس استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پاتې شي
خ زما غوریدون کې په مثبت لوسه کې چې تانس په شعر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګي شونډې څوای سترګې اننګي شونډې څوای دا خو کتابونه دي
مخونه
دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب کوم کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې هم د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر او د اقتصادي نظریات او د علام مودودی لس وړو وړو کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی يرد استاد ټول 500 اثر دي
ها تانسه په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړې وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې اردو جوابانه زړه ډیر لاس بره زکه مچ ار امتحان کې وځو علوم را پکې راتلم اردو مې خو خېدل ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغ برکت دی چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر وختېم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تاته صدر کړل او تا پښتو ته څور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډم یې راته ویل ډم یې تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلی دی او په خېبه خور ډکې وي یو جول چشمه وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي دا مره واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال ایستر نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړز راولې چې دا مو چې څلی کلی دی او څه باړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندي شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي، دا غوي په حق دي.
ډیر مننه په هنیار ګل رحمان رحمانی، یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلی خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لند کیسه انتانونا وګمه جبار خیل کوي.
زرپانا انتانونا د سهار لسکمی لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشحاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅیږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږې چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه را وچته کړه او شپک او قلمه در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې اوچته کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم همغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیری شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګړلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینیږو. مونږ پې بیا هم خپه کیږو. مونږ پې بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی. دا د کوم سړي نصاب دی. دا د کوم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی. د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور کیسه ده. غنم دے کا دان دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینا مینا دا پمینا